آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دي په افغانستان کې د ماخام اوو بجې کیږي د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز واورئ
ولسمشر غنی وایي افغانستان یو نوی دور ته داخل شوی دی او باید د ولست لپاره کار وسی جنوبی آسیا په جنوبی وادونه کې د موسمی بارانونو او سیلابونو له کبله زیات شمیر کسان مړ شوي دي او په یونان کې نن د دوشنبه په ورځ د اسهامو د مارکیټ د بیا پرانستلو سره سم د اسهامو بیه یو دم راولویدله
نن د دوشنبه ورځ ده د 1499 کال د اسد د میاشتې 12مه ده د 2015 کال د اگست د میاشتې 3مه کیږي د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکو ویلي دي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو وروسته د طالبانو روحیه ضعیفه شوې ده او د افغانستان قواوو ډېر پرمختګونه کړي دي د اقلیم د بدلون په باره کې د جمهور رئیس اوباما د پلان په حقله مفصل رپورت هم شته چې لږ وروسته اورئ اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزای د دې ساعت خبرونه وایو
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان یو نوی دور ته داخل شوی دی او اوس باید په تیرو خبرو بوسې د ګرځېدو پر ځای د هغه څه د پاره کار وسی چې ولسی غواړي جمهور رئیس غنی چې دا وخت د پښې د علاج لپاره په المان کې دی د ویډیو اړیکې یا سکایپ لري په کابل کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ټولو نه مخکې افغان دولت د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپور کړي او بیا طالبان مجبور شول چې دا حقیقت ومني هغه داسې وویل
معلومات د افغانستان د دولت چې د بلاخره د تثبیت کړل چمله سب ما دمر حق تر رسیدلې او مو چې وخت چې خپل اعلامیه ورکړل په څلور ساعتو کې طالبان مجبور شو چې به منی چې د اړتیا سوي اما یې موږ عمده هدف داده راتونکي ته
جمهور رئیس غنی خپل په خبرو کې ویل ټولونه زیاته قربانی افغانان ورکړې ده او باید د جنگ د خاتمې لپاره داخلي او بهرني د بهرني طرفونو سره خبري وسی په عین حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هغه کس وایي هغه کسان چې په افغانستان کې په جګړې کې بوختي اوس مهال ورته یو ښه فرصت دی چې د حکومت سره یو ځای شي عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جمهوریت ریاست په معنی او د ملي دفاع په وزارت یې د ځنو حمله مخنی ولیده د دې ادارې خبرپانې ویلي دي چې د پیښور د طالبانو د شورا یوې اړوندې سلور کسیزې تروریستي ډلې غوښتل د جمهوریت ریاست په معنی د ملي دفاع په وزارت او د کابل په ښار کې د بارني قواو په دوه مرکزونو باندې بریدونه وکړي دا اداره وایي چې دا سلور کسیز ډله د کابل د ښار په اتمه ناحیه کې نیول شوې ده د خبر پانې له مخې دغه نیول شوو کسانو په کابل کې د څو مخکنیو حملو مسؤلیت هم منلی دی
د افغانستان د مالی وزارت د 1940 لمریز کال په ملي بودیجه کې د 10 میلیارد افغانیو د کسر د وړاندوینې خبر ورکوي وایي چې دا کسر د دې کال د بودیجې 4% کې تشکیلي د مالیه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زی ویل دی چې د مالیه وزارت د ملي بودیجې د کسر تندیشنه نه لري ځکه د ملي بودیجې د کسر جبرانه ولای سي
د خوست په خار کې لسکونو خلکو د پاکستان په ضد مظاهره کړې ده او دغه هواد د پوځیانو لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کې د تاسیساتو جوړول وغندل او د هغې د مخنیوي جدي غوښتنه وکړه مظاهره چانو مارک په پاکستان او ایران شارونه ورکول د افغانستان د حکومتي چارواکو په وینا په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په ځنو سرحدي سیمو کې پاکستانی پوځیان د ډیورنډ تر کرخې اوختي او د تاسیساتو په جوړولو بوختي د مظاهره چانو د جمهور رئیس اشرف غنی نه په کلکه وغوښتل چې د افغانستان په خاوره د هر تجاوز کوونکي ملک په مقابل کې سخت دریځ غوره کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمهونړي خبرونه د امور کو د جنوبي اسیا په شمیر هوادونو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو لامل ډیر کسان مړ شوي دي. په هند کې چارواکي وایي چې د تیزو بارانونو او سیلابونو او د ځمکې د شپېدو په پیښو کې د هیواد په بیلابیل برخو کې 140 تنه مړ شوي دي او څه باندې 1 میلیون نور خلک بې کور او بې ځایه شوي دي. د برما په چاین ایالت کې ساو کورونه نړیدلې دي. همدغه راز په پاکستان کې 114 تنه په سیلابونو کې مړ شوي دي او په نیپال او ویتنام کې هم د سیلابونو د لاسه په لسګونو کسان مړ شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دي چې شایي سیلابونه نورې سیمې هم وځپي.
د هند د پارلمان رئیس نن 15 وکیلان د هفتې تر اخره پورې د پارلمان په غونډو کې د ګډون نه منع کړی دي. دغه وکیلانو په پارلمان کې غالمغال او بې نظمی جوړ کړی و. سو هفته وشوي چې پارلمان هیڅ فیصله نشي کولای. مخالفین غواړي چې د بارتیا جنتا ګوند دوه لوړ رتبه غړي د استعفا وکړي. ویل کیږي چې دوی د هند کرکټ د پخوانی مامور سره چې پر رشوت خورۍ متهم دي مرسته کوي.
ټاکل شوی چې نن د دوشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په اړه خپل نوی پلان رسمي اعلان کړي چې هدف یې د برېښنا د تولید د فابریکو څخه د کاربن د غازاتو د خبرېدو کمول دي. د ولسمشر د دې نوي پلان هدف دا دی چې امریکا د برېښنا د تولید څخه پرسکرو باندې تکا کم کړي او بیا تولیدونکي انرژي ته مخه کړي. د ولسمشر اوباما د اقلیم د بدلون د نوي پلان هدف دا دی چې د 2015 کال د سطحې څخه تر 2010 کال پورې د موثرو غازاتو خبرېدل 10% کې راکم شي. هر ایالت به خپل د برخې مسولیت لري چې څنګه تر 2010 کال پورې دغه هدف پوره کولای شي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
It's changing in ways that threaten our economy, our security, and our health. This isn't opinion, it's fact.
اقلیم داسې بدلیږي چې زموږ پر اقتصاد، امنیت او روغتیا باندې تاثیر کوي. دا یو نظر نه بلکې یو حقیقت دی چې پلیسیزو یې پاک په احتیاط سره معلومات راټول شوي دي او ساینس پوهان هم پر موافق دي. دا مسله زموږ د ژوندانه د څرنګوالي سره تړاو لري چې موږ اوس څه ډول ژوند کوو. په دې اکله د خبرونو وروسته بشپړ رپورټ مې روي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن په قطر کې د خلیج د شپږو ملکونو د همکارۍ د شورا د خارجه وزیرانو سره ګوري. د جان کیری هڅه دا ده چې د ایران سره د تیرې میاشتې د نړیوالې اتمي موافقې په باره کې د دې ملکونو اندېښنې لري کی. په دوحه کې د غونډه د دغه شورا مامورینو ته دا فرصت برابروي چې د ایران سره د اتمي موافقې په حق له پوره خبر شي، په خاص ډول په دې پوه شي چې دا موافقه به د دوی په سیمه باندې څه اغیزه ولري. ځینې اندېښنه لري چې کېدای شي یو قدرتمند ایران دغه سیمه بې ثباته کړي.
په یونان کې نن د دوشنبه په ورځ د اسهامو بیې یو دم راولوېدلې. د دې هیواد په پایتخت اتنس کې د اسهام مارکیټ د 5 اونیو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره نن بیا پرانیستل شو. د اسهامو د تبادلې شاخص تقریبا 23% راکښته شو. دوه ساعته وروسته له هغه نه چې مارکیټ پرانیستل شو، اسهامو بیرته یو څه ځان سم کړي او د 23% تاوان څخه 19% ته راکښته شو. د یونان حکومت د جون په پای کې هغه مال د اسهامو مارکیټونه وتړل چې بانکونه یې هم وتړل او د پیسو پر رایستلو باندې محدودیت وضع کړي. حکومت په دغو اقداماتو باندې د دې هیواد د پور د بحران له کبله لاس پورې کړي.
نن د سوریې په شمال ختیځ سیمه کې په یو کلی باندې د حکومتي قواو په هوایي حملو کې او د استوګنې په یوې سیمه کې د یوې جنگي الوتکې د لوېدلو له امله لږ تر لږه 18 کسه وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس ویلي دي چې د اریها په خارګوټي باندې دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د حکومتي قواو او یاغیانو ترمنځ د دی په ایالت کې او په مرکزي سیمه حما کې نښتې روانې وي.
د ملګرو ملتونو هغه ماسه چې د فلسطیني ماجرو سره مرسته کوي وایي په بودیجې کې د پاسه 1 میلیون ډالر د کموالي له امله کېدای سي چې په دې منی کې 1500 فلسطیني شاګردان د تعلیم او ښوونځیو نه محروم پاتې سي. د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د ادارې د رئیس مرستیال ساندرا میچل نن وویل که چیرې دغه پیسې ورته په دغې میاشتې کې ونه رسیږي نو کیدای سي چې دا اداره دغه کلنی تعلیمي کال وزنډي.
د د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش په وسلوالو باندې په هوایي بمباریو کې احتمال لري چې سرګونه ولسی خلک وژل شوی وي. د سارنې د یو مستقل ګروپ د رپورت له قراره چې نن خپور شوی دی، د امریکا په مشرۍ ائتلاف په دې حق لاسنې دی ویلي. دغه مستقل ګروپ ایئر وایرز رپورت چې د افراطیانو په ضد د بین المللي هوایي بمباری تعقیبوي، ویلي دي فکر کوي چې په 50 خاصو هوایی بمباریو کې 1,950 ولسی خلک وژل شوی او ګمان کیږي چې 800 کسه په صحوی بمباریو کې وژل شوی دي.
او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو یو عسکر وژل کېدل غندلې دي. وسلوالو د یک شنبه په ورځ د دې ملک په پایتخت کې په دې عسکر حمله وکړه او وژي.
او سرګونه ژورنالیستان د یکشن به پورز د مکسیکو پایتخت او لاړل چې د ژورنالیست او اکاس په وجلو باندې اعتراض وکي. د د او د سلورو خزمړي چې وشتل شي وو او وجل شي وو پیدا شوه دي.
هالو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفتگو شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د خاریانو لپاره د خاروالۍ لخوا د اسانتیاو د برابرولو هڅې.
شاروالی ها چگونه می تواند مردم را در رعایت نظافت و حفظ محیط زیست تشویق کند؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماشام اته بجه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اتری، گفتگو شنو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو چارواکو ویلي دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو نه پس د وسلوالو طالبانو روحیه ضعیفه شوې ده او د افغانستان امنیتي قواوو ډېر پرمختګونه کړي دي. په دې هکله ممتاز بهیر مونږ ته رپورټ را لېږلی دی.
افغان امنیتی چارواکی وای د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د اوازې لخبریدو وروسته د دغې ډلې جنگیالیو خپل مورال لاس ورکړی او له تیر یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو ته د جګړې په ډګر کې درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، له نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې 30% خواله راغلی او هغه سیمې چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې بیرته د افغان امنیت تیز واکونو لخوانی ول شوی دی.
په قیصار او المار ولسوالۍ کې هغه سیمې چې د مخالفینو په لاس کې وي هغه ټولې نیول شوی دي. تصفیه روانه ده، مخالفینو ته ډیر زیات تاوان هم رسیدلې ده. د دې ترڅنګ هغه عملیات چې په ننګرهار کې په اسارک، شیرزادو او خوګیانوی ولسوالۍ کې روان دي، زمونږ قوتونه د ګوندومک سیمې ته رسیدلې دي. تصفیه روانه ده. متاسفانه هلته مخالفینو 1,040 ماینونه فرش چې زمونږ قوتونه دا اوس په مغې باندې بوختي، تر نیمه زیات مینونه ته انفجار ورکړی دی.
جنرال دولت وزیری زیاته کړه په 1,320 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې 18 وسلوال مخالفین وژل شوي، 18 نور ټپیان شوي او د غراز دوه افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین د مولا محمد عمر د مړینې د خبر په اوریدو خپل مورال لاسه ورکړی. د صدیقی پر وینا د مولا محمد عمر مړینې د طالبانو پر روحیه ناوړه غیزه کړې او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکولای نشي. د جګړې د قومندان په توګه د مولا عمر نشتون د هغه کس په توګه چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جګړې مسولیت له هرې پیښې وروسته په غاړه اخیست د دښمن پر روحیه زیاته اغیزه کړې. دښمن په خوا هم خپل روحیه له لاسه ورکړې او اوس چې د خپل رهبر لمړینې هم خبر شوي په بشپړه توګه یې روحیه له منځه تللې او د جګړې دوام یې هیڅ ډول توجیه نه لري. دغه راز ښاغلی صدیقی وویل، افغان امنیتي ځواکونو په 1,320 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د لمنځه وړلو او د هغوی د ځپلو په موخه 12 ګډ عملیات ترسره کړي دي. د ښاغلی صدیقی پر وینا دا عملیات د هلمند په نوزاد، د سرپل په کوهستاناتو او په همدې توګه په المار، قیصار، خاص اروزګان، دشتي ارچی او قلایزال ولسوالیو کې ترسره شول چې په پایله کې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د هلمند ولایت مشهور دینی عالم مولوی مهردل وایي چې په افغانستان کې جهاد ناروا ده، او وایي یو شمیر محدود خلک د امیر المؤمنین د ټاکلو صلاحیت نه لري.
معلومات لقب د امیر المؤمنین ورکاو هلته غلط و هغه غلط و هغه صح و په لحاظ هغو خلکو هم خلاف د شریعت د امیر المؤمنین لقب و معلومات ورکړه. دا اوس چې په څوک کې دا هم غلط دي، دا هم غیر شرعي عمل دی، دا هم مجرد و، او دغه په بیعت ورکولو د یوه سړي یا د لسو کسو یا د سلو کسو نه دی امیر المؤمنین جوړولی شي،
د مولوی مهردل مرکه په بل خبرونه کې اوریدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د نشریږي. په قندهار کې دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو او مدني مبارزینو په یو ګډه خبری غونډه کې د سولې په حق لغږیدلی. د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سرګندونی غندلې دي، او د سولې د خبرو د دوام اړتیا باندې ټینګار کړی دی. عزیز الله پوپل راپورټ راستولې دی.
کندهار د طالبانو د امارات مرکز پاته سوی او د جګړې لوی ځان هم د دې سیمې اوسیدونکو ګاللی. د غراز د وسلوالو طالبانو د قیادی شورا په ګډون د هغوی د تحریک ډیری نور لوړپوړي کسان هم له جنوبي ولایتو سره تړاو لري. سره له دې چې د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور په اړه نظر داو چې هغه د سولې د خبرو پلوی دی، خو د هغه خپور سوی ژغیز پیغام دا باور جر بیرته له منځه یووړ. د کندهار د عالمانو د شورا مشر مولوی عبیدالله پیزانی وایي چې د سولې د بهیر په وړاندې خنډ هیڅ د توجیه وړ نه دی. د زیاتوي چې په جګړه کې اصلي زیان عام افغانانو ته رسیږي، او هغوی دومره زیان منسوي چې نور د جګړې د زغم توان نه دی پکښ پاته.
صلحه د الله جل شانه امر دی چې وا صلح خیر. تاسو ته معلومه ده چې د صلح خبرې د طالبانو سره شروع شوې، لمړی پړاو تیر شوی، د دوهم پړاو ته دوی ورځې پاتې وي د ملا مدمر اخوند مرګ ما بیان ته راځي، او د هغه په سبب باندې زموږ صلح شاته پاتې کیږي.
مدني پالانو بیا د افغان سولې په اړه د پاکستان پر رول او ونډه شک څرګند کړ، او زیاته کړه چې نوموړی هیواد د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه رښتینی نه دی. دوی زیاته کړه چې له امیر پرته د افغان دولت په وړاندې د وسلوالو طالبانو د جګړې رهبری کوونکي د نوموړی هیواد استخباراتي مسؤلین دي چې باید په نړیواله محکمه کې پوښتنه ورسوي سي.
لکه چې ملا محمد حسن رحماني اعلان وکړي چې موږ د کوټې په شورا کې د سولې مسله تصویب کړې ده، موږ سوله کوو، د سولې لپاره خبرې کوو، نو د خلکو توقع د ملا منصور اخوند څخه هم دا و چې باید د سولې اعلان وکړي او دا ووایي چې موږ سوله کوو. متاسفانه د جنگ اعلان وکړي. زه یو خبره کوم، آیا دغه موږ ته یو تجربه نه ده چې د ملا مدمر اخوند اخر څنګه سو؟ چې نه مړی معلوم سو، نه ژوندی معلوم سو، نه دعا او فاتحه معلومه سو.
د کندهار د ولایتي شورا غړي وایي چې افغانان له سولې پرته له روانو سنځو څخه د خلاصون بل هیڅ حل لار نه لري. سره له دې چې هغوی نور د گاونډیو هیوادونو پر همکاري ډیر باوري نه دی وایي چې افغانان خپل باید د سولې د هڅو د اغیزمنې نتیجې ابتکار په لاس کې واخلي.
په اختر کې د اختریس پر پیغام چې نشر سو، دا چا نشر کړي؟ دا ګرته کسې خو جیلی مشته معلومیږي. موږ څنګه د سولې په پروسه باندې اعتماد وکړو؟ موږ کراداجي سوله نه غواړو چې هغه د کرادات پر بنیاد جوړه سوی وي، یا هغه کراداجي د یو چا سره کیږي.
عمومي اندېښنه دا ده چې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو د واحد رهبری نشتون ممکن د سولې خبرې ټکنه کړي. عام افغانان چې تر بل هر چا زیات د سولې راتګ ته لیوال دي، په اسلام آباد کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو یې د هلي نوري هم زیاتې کړي وي. خو په چین کې د دوهمي غونډې تر پیل مخکې د طالبانو د تحریک د مخکنی مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر د هرڅه تر خپل سوري لاندې راوستل. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا آشنا رادیو درن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د اقلیم د بدلون په حق له خپل پلان رسمن اعلان کړي. د دې پلان په اساس به د امریکا د بریښنا د فابریکو د کاربون د ګازو اندازه کې کموالی راشي، مګر د جمهور رئیس د دې پلان سره په کانګرس کې د هغو ایالتونو استازي مخالفت کوي چې د دوی په ایالتونو کې سکاره ډیر دي. د امریکا غ خبريال مایکل بومن په هکله موږ ته راپور راسولې دی چې حسیب الکو زایل ولی
ولسمشر اوباما به رسمان د اقلیم د بدلون پر ضد خپل د مبارزې پلان اعلان کړي. هغه د اقلیم د بدلون په هکله داسې نظر لري:
Climate change is not a problem for another generation, not anymore.
د اقلیم د بدلون ستونزه بالا د بل نسل ستونزه نه ده. مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون په اړه خپل پلان اعلان کړي، ولسمشر اوباما په ویډیو کې چې پر فیسبوک خپره شوی پر ټولو ژغ کړی دی چې د اقلیم د بدلون په برخه کې د اقدام وکړي. د اقلیم د بدلون په اړه دغه پلان کولای شي چې د امریکا په تاریخ کې د هغه سیاسي میراث تعریف کړي. ولسمشر اوباما د زهرجنو غازاتو په اړه چې هوا ککړوي داسې وایي:
Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes to climate change.
د برېښنا د تولید فابریکې چې په سکرو چلیږي تر ټولو زیات مضر کاربن غازات فضا ته خپروي، چې همدا کار د اقلیم د بدلون سبب کیږي. تاسو فکر وکړئ، تر اوسه پورې د امریکا فدرالي حکومت پر دغو فابریکو باندې حدود نه و ټاکلي چې تر څه حده پورې فضا ته مضر غازات خپرولای شي. د ولسمشر اوباما د اقلیم د بدلون د نوي پلان هدف دا دی چې د 2015 کال د سطحې څخه تر 2030 کال پورې د مضرو غازاتو خپرېدل 10% کې راکم شي. په سنا کې د اکثریت مشر جمهوري غوښتونکي مچ مکانل چې د کینټکی د ایالت استازي دی وایي چې دا پلان د دې سبب کیږي چې خلک خپلې وظیفې د لاسه ورکړي. د کینټکی ایالت زیات اندازه سکاره لري. سناتور مچ مکانل داسې وایي:
We need to do everything we can to try to rein in the regulatory onslaught.
مشته په کار ده چې د دغه راز حکومتي کنټرول د قابو کولو په برخه کې چې مو هرڅه د لاس کې راغو وکړو. همدغه اساسي علت دی چې موږ د 2008 کال د اقتصادي رکود څخه په هغه شکل چې باید راوتلی وای راوتلی نه یو. په هغې موافقه کې چې تیر کال د نړۍ د ځینو مشرانو ترمنځ وسوه، د امریکا متحده ایالاتو ژمنه وکړه چې د کاربن د غازاتو خپرېده به راکم کړي، او چین ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به فضا ته د ګلخانۍ غازاتو خپرېدل کم کړي. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې تر ټولو لوړ پوړې چارواکې کریستینا فیګورس د دغه راز هلو ځلو ستاینه کوي. هغه داسې وایي:
Over time what we should be seeing is a very very clear trend.
دا وخت په تیریدو سره به موږ دا ووینو چې د پاکي او بیا تولیدونکو انرژي په برخه کې به زیاته پانګونه کیږي. د یادونې وړ ده چې د روان کال په پیل کې ولسمشر اوباما د کاناډا څخه د تیلو د پاپلاین پروژه ویټو کړه چې د چاپیریال ساتنې د برخې فعالینو یې هرکلی وکړي، خو د کانګرس زیات شمېر کسانو د ولسمشر اوباما د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړي. د ولسمشر اوباما د اقلیم د بدلون دا نوی پلان به پرته له شکه زیات عواقب ولري، او ښایي د یوه شدید سیاسي توپان د راتګ سبب هم سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود، د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د خاریانو لپاره د خاروالۍ لخوا د آسانتیاو د برابرولو هڅې.
شاروالی ها چگونه می تواند مردم را در رعایت نظافت و حفظ محیط زیست تشویق کند؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماشام اته بجه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اتری گفت و شنود.
د ساعت د مهم خبرونو غټ کې وری د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان یو نوی دور ته داخل شوی دی. اوس موږ باید تیرو خبرو پسې د ګرځېدو په ځای مخ کې ته وګورو او هغه څه د پاره کار وکړو چې ولسی غواړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې د پېښور د طالبانو د شورا د یوې اړوندې څلور کسیزې ډلې د حملو مخه نیولې ده. د ډلې غوښتل چې د جمهوري ریاست په معنی د ملي دفاع په وزارت او د کابل په ښار کې د خارجي قواوو په دوه مرکزونو باندې حملې وکړي. د خوست په ښار کې لسکونو خلکو د پاکستان په ضد مظاهره وکړه او د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کې د تاسیساتو جوړول وغندل او د هغې د مخنیوي جدي غوښتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې نن د دوشنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اقلیم د بدلون په هکله خپل نوی پلان رسمن اعلان کړي چې هدف یې د برېښنا د تولید د فابریکو نه د کاربن د غازاتو د خپرېدو کمیدل دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن په قطر کې د خلیج د شپږو ملکونو د همکارۍ د شورا د خارجه وزیرانو سره ګوري. د جان کیری هڅه دا ده چې د ایران سره د دې میاشتې د نړیوالې اتمي موافقې په باره کې د هغوی اندېښنې لرې کړي. په یونان کې نن د دوشنبې په ورځ د اسهامو بیې یو دم رالوېدلې دي. د دې هیواد په پایتخت آتنز کې د اسهامو مارکیټ د 15 اونیو وروسته بیرته نن پرانستل شوی دی. د اسهامو د تبادلې شاخص تقریبا 23% راښکته شوی دی. نن د سوریې په شمال ختیځې سیمې کې په یو کلي باندې د حکومتي قواوو په هوایي حملو کې او د سوګري په یوې سیمې کې د یوې جنګي الوتکې د رالوېدلو له امله لږ تر لږه 18 کسه وژل شوي دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پایته ورسېده. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه پیل کیږي. قدرمن اوریدونکو مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. دا پروګرامونه هغه وخت په زړه پورې او خکېدې شي چې تاسو همیش خپل نظریات ولیکئ او په خبرونه کې برخه واخلئ.